دل چې شمس ناروغ شوی وو او د ناروغۍ له امله دا و چې هغه په ناپاک ځای او ناپاکو اوبو کې لوبې کولې. تاسو پوهیږئ چې ککړې اوبه د بېلابېلو مکروبونو کور وي او دوی پکې ژوند کوي. کله چې ماشومان ککړو اوبو کې لوبې کوي نو دغه مکروبونه یې ناروغه کوي. نو د دې لپاره چې ماشومان مو تل روغ واوسي او ناروغه نشي، خپل ماشومان وپوهوي څو په ککړو ځایونو او ناپاکو اوبو کې لوبې ونه کړي. خو له ماشومانو هیڅکله د هغوی ماشومتوب مه اخلئ، ځکه چې ماشومتوب د ژوندانه تر ټولو خوږه دوره وي. ماشومانو ته وخت ورکړئ چې خپل ماشومتوب وکړي، ځکه خو زه وایم د ژوندانه په دې لوی سفر کې خپل ماشومتوب در سره وساتئ، ځکه له ماشومتوب نه پرته عمر نه حسابیږي. تربیه خات او آباد وسئ. روغتیا مو په برخه.
د هیلو وړانګه رادیوي ډراما د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګري. ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشئ.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلامونه مې ومني. د یوې سروې له مخې په هرو دریو تنکیو ځوانانو کې دوی ویلي چې دوی په انلاین ډول له خپلو ملګرو سره په اړیکه کې دي او ډیر وخت د چټ له لارې له یو بل سره خبرې کوي. پوښتنه دا ده چې ولې ډیر ځوانان نن سبا خپل وخت چټ یا انلاین اړیکو ته ورکوي.
نو انټرنیټ موږ سره نو خامخا درې ساعته څلور ساعته تا پنځه ساعته د ټول ورځ
دا ډیر چټ کولو پایلې څه وي؟
باور مو په خدای وشه ډوډۍ خوړل بالکل ما څخه هیر وو.
او ځوانان څنګه خپل انلاین اړیکې او چټونه دا تنظیمولی شي چې په نور ژوند دې منفی تاثیر ونه کړي؟
د دې شانو سره عادت کړی وي بیرته د دې په مقابل کې یو بل سره باید عادت وکړي تر څو دا راکم شي.
سبا ډیر ځوانان ټولنیز شبکې کاروي او له دې لارې له مختلفو ملګرو سره چټ یا لیکلي خبرې کوي. ځینې خو لا تر نیمو شپو ورته ویښ وي او ان خپل خوب ورته خرابوي. زده کوونکي او محصلان بیا په ټولګیو کې کله چې د استاد سترګې بلې خواته واوړي موبایلونه راوباسي او په چټ کې مصروفیږي. دغسې ځوانان په مختلفو ځایونو کې لیدل کیږي چې سترګې او ګوتې په موبایل کې مصروفی وي. د لوګر اوسیدونکی مطیع الله احمد زی وایي چټ تر ټلیفوني مکالمو ارزانه تمامیږي او د ساتیرۍ او اړیکو ساتلو ښه لاره ده، ځکه دی هم ډیر وخت چټ کوي.
د چټ خو فائدې هم زیاتې دي. ځینې ملګرو سره ارتباطات په انټرنیټ کې ډېرې اسانتیاوې موجودې دي او بل د ارتباط د ټوکو ټکالو د وخت د تېرولو لپاره ډېره ښه ده. ځینې وخت سړي فکر غلطیږي، ځینې آنلاین ملګري چېته نه شي کوی چې هغوی له نږدې وګوري. چټ ښه لاره ده، ویډیو چټنګ ده یا ته د ګوتو چټ داسې کوي او سره. نو انټرنیټ موږ سره نو خامخا درې ساعته څلور ساعته تا پنځه ساعته هلته ټوله ورځ او چټ وس داسې څه وایي چې که ته په انټرنیټ کې نه یې زه خو داسې فکر کوم لکه دنیا نه چې بیخي نا خبر یم.
د کابل اوسیدونکی محمد عمر ځواک چې خپله یې هم یو وخت ډیر چټ کاوه وایي دې کار یې په ژوند ډیر منفی تاثیر کړی وو.
یو وخت کې مې ملګرو سره به د ورځې کم از کم درې نیم ساعت زه په چاټ کولو بوخت او مصروف وم. باور مو په خدای وشه ډوډۍ خوړل بالکل ما څخه هیر وو. تقریبا د یو نیم کال مخکینه کې صدر تکم، کور کې مې بې ځای غوسه کوله، کور کې مې بې ځای ماشومان وهل، داسې الفاظ مې له خولې څخه ویستل چې کله به مې وروسته فکر په وکړلو پښیمانه به شومه. خو د وخت په تیریدو سره مې دغه هر څه اصلاح کړل. داسې یو څه مې ولوستل، داسې کتابونه مې ولوستل، داسې ملګرو سره آشنا شومه چې له دې څخه یې زمنې کړمه چې په دې کې تا تاوان دی، ذهني اختلاط یا ذهني مشکلات درته جوړېږي، سترګو ته دې زیان رسوي، فکر دې رالنډوي، تا ته بیا ژر غوسه درځي، د ملګرو ترمنځ تفکیک نشي کولی چې کوم ښه ملګری دی کوم بد ملګری دی.
په قطر کې افغان محصل عبدالوارث وایي ډېر ځوانان شته چې په ټولنیزو شبکو کې یې له خلکو سره ډېر ښه روابط جوړ کړي، خو په کور او ټولنه کې بیا منزوي دي.
ټولنیز رسنۍ په ټوله کې په دې خاطر چې دا د خلکو ټولنیز اړیکې سره نږدې کې برعکس اړیکې خرابوي او کموي. یو څوک به مثلا په ټویټونو کې، په فیسبوکونو کې او سناپ چټونو یا نور انسټاګرام کې وګوري چې ډېرو خلکو سره پالي سلامونه کوي او لایکونه کوي، لیکن په عملي لحاظ بیا په کور کې مختار دوستانو سره هغه بیا همدغسې نه پالي. نو په همدې لحاظ دا ټولنیز رسنۍ که چیرې په سم ډول ونه کارول شي له ګټو یې تاوانونه زیات دي، او دا ټولنیز رسنۍ په دې خاطر چې د ټولنیزو اړیکو لپاره وکارېږي، د ټولنیزو اړیکو له منځه وړلو باعث کېږي. هیله ده چې خلک مخکې له دې چې دا ټولنیزې رسنۍ وکاروي په کارولو یې پوه شي او بیا دې ته پام وي چې د احتیاط تر حده ونه رسېږي، ځکه دا ټولنیزې رسنۍ اکثره مجازي دي. یعنې حقیقت ژوند هغسې نه دی لکه څنګه چې ګلورین دی او څنګه چې دا کسان په ټولنیزو رسنۍ کې ښیي.
ډاکټر محب الله اصغام وایي هغه کسان چې ډېر چټ کوي په ډېرو ناروغیو اخته کېدو امکان شته. نوموړی له همدې بابته د راپیدا کېدونکو ځینو ناروغیو یادونه کوي.
څوک چې ډېر چټ کوي دی مجبور وي چې سر لږ ټیټ ونیسي. سر چې ټیټ نیسي دلته د ورمیک په د مریو باندې فشار راځي او دا ته د مریو د خرابېدو سبب هم کېدای شي. بل زیان یې دا دی چې د سکرین ته ډېر کتل سترګې وچوي. سکرینونو رڼا چې ده دا خپل هم سترګو باندې منفي اثر لري. بل جسمي زیان یې دا دی چې څوک چې ډېر چټ کوي یا ټلویزیون ته ډېر کښېني یا کمپیوټر ته ډېر کښېني د ده هغه خوځښت کمیږي. دی به ډېر وخت به ناست وي او دا ناسته د سړي وزن زیاتوي، د فشار د لوړېدو سبب کیږي، د شکر یا دیابت مریضي په داسې کسانو کې زیاتره پیدا کیږي.
ځینې زده کوونکي او محصلان خو په ټولګیو کې هم چټ کوي. کله چې د استاد سترګې پرې نه وي دوی بیا په خپلو موبایلونو کې مصروف شوي وي. خو دیانا کاکړ چې هم کار کوي او هم درس وایي په دې نظر ده چې هر څه باید په خپل وخت وشي.
زما وخت څنګه چې دی لکه د سهار چې زه تر ماښام پورې اول خو زما کار دی، وظیفه لرم، بعد هغې څه بیا پوهنتون او درسونه وایم، بعد هغې چې کور ته ځم که یو ساعت دپاره یا نیم ساعت دپاره زه که چټنګ وکړم او ډېری وخت هم نه وایم. کله په کار کې هم چې بیکاره اوسم کوم او دا باید دا شیان موږ منظم خپل ځان دپاره لکه چې تقسیم اوقات باید داته لر که بې نظمي وکړو خپل په کار کې نه درس ته موږ توجه کولی سو، پاملرلی سو او نه خپل کار ته، او د هغې چې زموږ سرنوشت او راتلونکی هم خرابېږي په دې کې.
ډاکټر زغم وایي د چټ کولو وخت باید تنظیم شي او افراد ته پکې نه کیږي. نوموړی همداراز وایي په ډیرو ټولنیزو شبکو کې د چټ ترڅنګ د موبایل په څیر خبرې هم کیدلای شي. یا ځوانان کولای شي د ویډیو تماس له لارې یو بل سره وویني او وغږیږي. که چیرې دوی دا کار وکړي ګټه به یې کړې وي.
یو رقم آینه کې دی چې هغې ته آنټي ریفلکشن وایي چې دا د رڼا د انعکاس مخه نیسي. هغسې آینه کې یو څه مرسته کوي سترګو سره. بل دا چې قصدن د سترګې وځمبي، هره دقه دوه درې وارې سترګې وځمبي چې سترګې وچې نه شي. او بله دا چې یو څو دقیقې چې چټ کوي یا کمپیوټر ته ناست وي هاضمې تر نیم ساعته باید اضافه کیننی. بیا دې یو څو دقیقې څلور پنځه دقیقې وګرځي چې دا غړې په خوځېدو شي، وینه یې په بدن کې وبهیږي. بله مسله دا ده چې که ممکن وي د چټ په ځای کې خبرې وکړي. اوس خو په هره ټولنیزه رسنۍ ده که اپلیکیشنونه دي چې چټ ورباندې کېږي په اکثرو کې خبرې هم کېدای شي. نو ښه به دا وي چې د چټ پر ځای خبرې ډېرې وکړي، البته د ضرورت په وخت کې هغه هم، او تر ډېره حده له چټ کولو ځان وساتي.
تاندې څنګه خبرونه له ازادي راډیو څخه اورئ؟
دا چې ولې ځوانان ډیر وخت چټ یا انلاین اړیکو ته ورکوي او څه ډول چټ کول تنظیم شي، په همدې اړه مو له ټولنپوه استاد ضیاءالحق شم سره مرکه کړې چې تاسې اورېدو ته رابولم. استاد، نن سبا ډیر ځوانان دي ټولنیزو شبکو ته لاسرسی لري، دوی چټونه کوي. ډیر چټ کول د انسان پر روان څه اثرات درلودلی شي؟
اول نمونه دا ده چې موږ د یوې واقعي دنیا نه ورزو یوې کاذبې دنیا ته، غیر واقعي دنیا ته، یو مجازي دنیا ته. هغې دنیا کې که موږ هر شی وغواړو ثبوت کړو، که هر څه موږ ته ممکن وي، که هر څه زموږ په لاس کې وي او هر ډول آرامش معنا کړو، هغه ټولې لاسته راوړنې هم مجازي دي. که څوک وایي چې زه هلته ډېر آرام یم، هلته هر څه ممکن دي، هغه ممکنات ټول مجازي ممکنات دي. یوه ستونزه د پخوانیو انسانانو له علمي نظره دا وه چې دوی غیر واقعي بحثونه کول، غیر واقعي ژوند کوو، تخیلي او انتظاري ژوند کوو. دا یوه ستونزه ده. پس له دې به بیا موږ ونه شو کولی چې په واقعي مسایلو باندې تمرکز وکړو. دوهم مسئله چې ده، زموږ تمرکز ډېر له نقصان سره واردوي. موږ په رواني اړخه باید په بیلابیلو مسایلو، قضایاو او پدیدو باندې تمرکز وکړو د ژوند لپاره خپل. دا هغه څه دی چې زموږ تمرکز په واقعي معنا باندې متزلزل کوي یا راوړي د هغه څه په سر باندې انرژي لګوي سړی چې هغه په واقعي دنیا کې ورته کوي ډیر مفید او ډیر مؤثر به و. اوس داسې یو ځای کې دي دوی چې هلته تمرکز کول یوازې او یوازې احساسي لاسته راوړنه لري، نه سنجشي لاسته راوړنه لري، نه مادي لاسته راوړنه لري سړی ته چې ګټه وکړي سړی پکې. دا ټولې هغه ستونزې دي چې وروسته له دې بیا منځته راتللی شي. ټولنیز روابط کې مشکل پیدا کیږي، اعتماد کې مشکل پیدا کیږي، ځان باوري کې مشکل پیدا کیږي، تمرکز کې مشکل پیدا کیږي. هغه ټول جهان بینی په عمر باندې انسان بدلیږي. کله چې دا ټول څه بدلیږي، تاسو دی واقعي انسان سره چې په دې محیط کې روزلای دی نه مخ، دا هغه چا سره مخ یاست چې یو بل الکترونیکی ټکنالوژیکي محیط روزلای دی. او دا چا په ګټه روزلای دی هیڅ نه معلوم، دا ټکنالوژي ته نه ای. بنا ان نتیجه دا کیږي چې یو ډول په لوی معنا باندې غیر مفید یا هغه څه چې نهیلستي فلسفه کې راځي چې پوچي سره مخ کیږي سړی، او په ځوانه ځوانۍ کې د ډېرې ښې ارزښتمنې هستۍ چې دی لري، له مختلفو زاویو نه دغه چیلنجونه ورته ورکوي چې آخر بالآخره ووایي چې وخت مې هڅه تېر شو، ځواني مې هڅه تېره شوه، او هغه څه چې لاسته راغلي و هسې بس ټول خیالات او انتظار. او په هغه نړۍ کې چې دغه محرومیتونه یو څه راکم دي، فکر کوم دغه شیانو ته ډېر چانس نه ورکول کیږي. اما زموږ به یو څو کاله په دې کې ولګېږي، یو څه د دغه نسل یو څه عمر په دې شان ولګېږي تر څو تجربه شي، او د نورو لپاره بیا دا تجربه یو مهم حکم یا د یو مهمې فیصلې ځای ونیسي.
تاسو ویل چې یو څه وخت به نیسي، خو څنګه کوی شي یو ځوان چې خپل وخت کنټرول کړي، چې ډېر وخت چرټ ونه کړي، ډېر مصروف نه سي، خپل کارونه هم وکړي؟
یوازې دا یوه برخه ده د ژوند. د ژوند ټولې برخې که څوک وغواړو چې تر نیوکې لاندې ونیسو، ټولې برخې د هغه کسانو چې دلته بې نظمه دي، هغه برخې د ژوند ټولې بې نظمه دي. نتیجه دا کیږي چې موږ یو ډول خاصه سنجونه د افغان انسان لپاره ولرو، د ځان په رابطه او د جهان په رابطه باندې یو خاص تصور او فکر ولري. دغه خاص تصور او فکر کې مسؤلیت پذیري، ژمنتیا، د وخت ارزښت، د ځان ارزښت، د خپل فکر ارزښت، دقت او دغه ټول منځ ته راتللی شي، چې ورسره نه یوازې دا برخه د ژوند ټولې برخې برابرې وي. تاسو عین پوښتنه د هغه په رابطه مطرح کولی شئ، د زده کړو په رابطه مطرح کولی شئ. کله چې یو څوک امکانات هم لري د ژوند، آرامش هم لري، وخت هم لري، ولې زده کړه نه کوي؟ د دې لپاره هېڅ ځواب نه دی موجود. فقط دا دی چې د ده په سنجونه کې مشکل دی. لکه عین قضیه چې دلته ده، د ده په سنجونه کې دا مشکل پاتې دی. کنه کېدی شي په دې باندې ښه وپوهېږي چې ساعتونه مې پکې تېرېږي، وختونه مې پکې ضایع کیږي، پیسې مې پکې مصرفېږي، هېڅ څه تر نشم ترلاسه کولی. تنه یوازې یو احساس دی چې اخر کې پاتې کیږي، نور هېڅ شیم نشته. په دې باندې ټول سره پوهېږي، اما هغه ډول سنجش نشته دی چې دغو ټولو په سر باندې راشي، د ټولو د مدیریت لپاره روحیه او انرژي آماده کړي په بدن کې. زه داسې فکر کوم چې که موږ وشو کولی خپلو زلمیو ته، خپلو ځوانانو ته د نوې دنیا سنجش ورکړو، د نوې ژوند سنجش ورکړو، دوی به وشي کولی د دغو مختلفو عناصرو پدیدو چې د هغې جمله ټکنالوژي او دغه موارد دي، د دغو ټولو لپاره به وشي کولی یو مهالویش ولري، یو وخت ولري، خاص وختونو کې هم دنیا استفاده وکړي، هم خپل نورو ټولو کارونو ته ورسیږي. هغه کسان چې بیا هم وایم عادت کړی وي د شیانو لپاره، د دې شیانو سره عادت کړی وي، بېرته د دې په مقابل کې یو بل څه سره باید عادت وکړي تر څو دا راکم شي. پرته له دې په نصیحت او په سپارښتنو او په عادي غوښتنو او هیله کولو باندې د مشکل نه حل کیږي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ څلور ساعته اوریدلی شي، د ماښام له شپږو بجو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو. ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
زموږ کور کې ټول کارونه مو کو یا هر ارکان په دا کارونه کې هیڅ برخه نه اخلي.
د دنس د کړیلت ته د سده په دې باورې سینما ارتیا نور ته پیخي
کور کارونه نمې زده نه کوي څه ته
دې کو کوم یا نور کارونه ستما ضرورت وي کوم لکه کالي او تو کول.
په افغانی ټولنه کې له ماشومتوبه هلکانو ته داسې یو فکر ورکول کیږي چې ګنې د کور کارونه یوازې باید ښځې وکړي او دوی ته مناسبه نه ده چې دا کارونه زده یا یې وکړي. له همدې فکر سره رالوی شوي ځوانان بیا په اسانۍ په کور کې څه ته لاس نه وروړي او د خپلو ستونزو د حل په خاطر په ښځینهو پټکیه او امرونه کوي. درې ځوانان صدیق دقیق ملیحا او غلام سید حیران په همدې اړه راته غږیدلی.
د کور کارونه معمولا په سیمو کې د کور مربوط کیږي یا د ښځو مربوط کیږي، هغه کارونه ما نه دي کړي ځکه موږ هلته کلي کې اوسو. هلته دا دود نه ده چې نارینه دي مثلا یا لوښي ومینځي یا د دیګ وکړي یا د بل کار وکړي. هلته که څوک دا کار کوي په دا کور کې نورې ښځې ورته بیا داسې وایي چې مثلا دا د ښځې غلام ده یا د ښځې خدمتګار ده یا دا ټول شیان سره یوځای شوي او د دې مخې نیولې ده چې څوک دا کار وکړي.
زموږ کور کې ټول کارونه مو کو یا هر ارکان په دا کارونه کې هیڅ برخه نه اخلي ځکه چې کورنۍ هغوی داسې فکر ورکړی دی چې هغوی د کور کار باید ونه کړي. دا کارونه د ښځو مربوط کیږي، یعنی سړیان باید د کور کار ونه کړي. او اوس سړیان دا د کور کارونه کول یا برخه اخیستل د کور په کارونه کې ځان ته لوی شرم ګڼي.
اوسنی ځوانان چې دي کنه هغوی ډېرې شیان ځان لپاره شرم بولي چې زده کوي، لکه یو له هغوی نه هم همدغه د پخلي زده کول یا د کور کارونو کې د ښځو سره مرسته کول دي. اما دا بالکل غلطې مفکورې دي چې موږ په خپل کور کې له چا سره مرسته وکړو. ولې هغه څوک دي؟ زموږ مور ده، زموږ پلار ده. که چېرته هغوی په سختو مشکلاتو کې وي نو موږ ورسره مرسته کول دا زموږ په واجبه ده.
دا یو خصوصي په هنتون محاصل احسان الله وای ډیر کله داسې پیخیږي چې په کور کې څوک نه وي، نو په کار د چ په داسې وخت هم ځوانان خپل ځان ته څو کولای شي.
په ځینې وختونو کې شاید زنانه په کور کې نه وي نو موږ او تاسو خپل هم دا ضرورت پخی تر څو پورې ځان خپل کارونه ترسره کوو. زه محاصل یم او تر یو څه وخت ما پورې لیکن هم تیر کړی دی. په هغه وخت کې هم ماته احساس شوی ده و دې څخه مخکې زمونږ مثلا په کور کې کله چې زنانه نه وي ما په خپل ځان لپاره اشپزي کړې ده. همدارنګه په داسې وختونو کې ما ځان لپاره خپل کالي سرې کړي، کالي مو وینځلي دي، ځان لپاره مو ډوډۍ خوراک لوښي هر څه تیار کړي دي.
خوشته داسې ځوانان چې د کور کارونه یوازې په ښځو پورې تړي، خو کله چې ښځې په کور کې نه وي بیا نو تر هغو وږي ناست وي چې هغوی راشي او یو څه ورته پاخه کړي. محمد ارشاد یو له دغو ځوانانو څخه دی.
کور کارونه نه مې زده دي نه کوي څه دي. کور کارونه موږ ته سړیان ته نه کېږي، ښځې کوي.
دا چې کور کې خپله کار نه کوي، مثال یې ورځ کور کې څوک نه وي نو بیا د کور کارونه څنګه کېږي؟ یا تا ته ډوډۍ څوک پخوي؟
کور کې څوک نه وي چې زموږ خپله وخت وږی کرام ستر وک څوک راشي او
د غزنی اوسیدونکو زاهد سمدزی وایي ځوانان ځکه د کور کارونه نه زده کوي چې فکر کوي اړتیا نه ورته لري، خو کله چې په کور یا اتاق کې یوازې وي هغه وخت ورته معلومیږي چې د کور د کارونو زده کول څومره اړین دي.
ډېرې کسانې نه زده کوي او د دې نه زده کړې علت یې دا ده چې دی په دې باوري وي سینما اړتیا نه ورته پیښي. خو کله چې بیا دغه کسان له دغسې مشکل سره مخ شوي چې دی په کور کې تنهایي یا مثلا کورنۍ بلې خوا ته تللي یا په اتاق کې تنها کېږي، هغه وخت بیا ورمعلومیږي. دا ډېره ښه ده چې سړی په خپله یو څه وکړي. زه له خوړو ډېر خوند اخلمه چې په خپله یې پخه کړمه یا زحمت باندې وباسم. ښایي یو علت یې دا چې دا زحمت ځان ته خوند لري.
سمدزی زیاتوي نن سبا ډېر ځوانان په زده کړو یا ګټې پسې له کوره بهر ځي، نو دا دوی لپاره مهمه ده چې د کور کارونه زده کړي.
مشکل هغه کسان ډیر نه لري چې دغه کارونو کې لږه ما څه وکړي او یا زده کړي. بل خبره دا ده نن سبا ډیری کسان بیا خصوصا ځوانان چې دي مجبور دي چې تناز ونډ وکړي یا په اتاقونو کې اوسي کې یا په مسافرۍ کې اوسي. که کار کوي که درس وایي نو د اتاق کار به زده کوي او د اتاق کار هم هماغه د کور کار ده، هیڅ فرق هم تقریبا نه لري بلکې اضافه مسؤلیت لا ښایي ولري.
د کابل پوهنتون د عربي ادبیاتو پوهنځي د ماسټري دورې محصل نقیب احمد عزیزی وایي د کور کارونه زده کړي او کله هم داسې نه دي پېښ شوي چې د کور د خزینو په نه موجودیت کې د یوګي یا تګی پاتې شوی وي.
مثلا داسې وخت راغلی دی چې ما په خپله کور کې به څوک نه و یا به چېرته تللي و خپلوانو کره، بیا به مې خپله ټولو ته چای تیاروو، یا به مې داسې یو دیګ به مې ورته کاوه چې که څه هم هغه د ښځو د نارینه و دیګ دوی ډېر فرق لري، خو ما به هغه مخکې زده کړی و یا به مې کړی و، نو به مې بیا په خپله باندې دیګ وکوه. او داسې وخت خو هېڅ وخت نه دی راغلی چې په کور کې ښځینه څوک نه وي او زه د دې له وجې چې دیګ مې نه ده زده وږی پاتې سوی یم. یعنی ما ته په خپله یوه دغه ګټه رسېدلې وه چې که به څوک و که به نه و، ما په خپله کولای شوی چې هغه دیګ وکوم یا ځینې نور کارونه چې ما ضرورت وي بیا کوم، لکه کالي اوتو کول یا کالي پرې منځل. که څه هم کالي پرې منځل دي ما خوښېږي نه، خو مطلب زده مې دي.
درنو اوریدونکو د ځوانانو خبرې مو واورېدې. اوس له هغه ځوان سره مرکه لرو چې د کور ډیر کارونه یې زده دي او د کور له ښځینو سره تل مرسته کوي. دغه ځوان پوهیالی مل خمر نومیږي او د پکتیا پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي استاد دی. له ده سره مې مرکه کړې او په پیل کې مې ترې پوښتلې چې د یو ځوان لپاره د کور د کارونو زده کول څومره اړین دي.
د کور د کارونو کول او زده کول هر ځوان لپاره یو اړین او ضرور کار دی، ځکه چې موږ ډېری ځوانان به داسې وي چې کورونو کې به مثلا دوی خپل مېرمنې نه لري، یا به په اسلام مجردان وي او د دوی میندې به هم مثلا ډېر عمر خوړلې وي یا به زړې وي، د کور د کارونو کولو وس به نه رسېږي. نو دوی کولی شي مرسته ورسره وکړي، مثلا اخلي پخلي کې، د لوښو په مینځلو کې، په سمولو کې، حتی د کوټې په جارو کولو کې. له بده مرغه چې که څه هم زمونږ په ټولنه کې دغه دود یا دغه فکر نشته، خو دا یو غوره کار دی او دا له کورنۍ سره، د کورنۍ له غړو سره، د مور پلار سره د مرستې کولو تر ټولو غوره کار دی باید سړی وکړي.
که راته وایې چې خپله هم په کور کې کار کوي؟
کله چې کور کې وم او دې ته بیا نه ګورم چې زه مثلا یو کار کولی شم، یا ځان ته چای پخولی شم، یا اوبه ته راخیستلی شم، بیا په بل چا غږ نه کوم. بیا ډېر کله زه هڅه کوم چې د هوسانه شیان کور کې پاخه کړم، یا مثلا نور کارونه وي، د بسترې ټولول شول، داسې مثلا حتی د بوټانو رنګول شول، دغه شیان ټول چې ماله وسه کېږي زه خپله کوم.
لکه اول سر دی چې د کور کارونه کول کنه، که دغه اول وختو په اړه راته وایې. اوس چې مثال یو وخت داسې مې چې سړی فکر کوي چې دا د کور کارونه کنه باید زه ونه کړم، باید نجونې یا ښځې وکړي، کنه زه خو بس د کور نارینه یم، دا کارونه زما لپاره مناسب نه دي.
رښتیا ده، مخکې چې ما فکر داسې نه و جوړ شوی، نو کور کارونه یا شرم راته ښکارېدو، یا نه مې کول، یا د لټې له وجې نه مې کول. نو خو کله چې زه په دې پوه شوم چې دا د چا نه په شخصیت کې کمی راولي، نه کوم بل زیان ورته لري، او برعکس یو ښه کار هم دی او دا مسؤلیت ته باید سړی غاړه کېږدي، نو ځکه دا ګډ ژوند دی او ژوند د ښځې او د نر ترمنځ ویشل شوی نه دی، نو هر څوک مسؤلیت چې څومره ترسره کولی شي دا باید وکړي. یعنی دا ضرور نه ده چې ښځه دې اتمن پخلی وکړي، ښځه دې نو نارینه دې هېڅ پخلی نه کوي. نو پخلی کول، بل کار کول، نه په نر پورې مختص کار دی یا ځانګړی شوی کار دی، او نه په ښځه پورې. دا خو اوس موږ د ژوند سره ویشلی دی چې ښځو ته ویلي چې ته به یوازې بوټونه رنګوې او کالي به مینځې او بستره به ټولوي، بل کار به کوي، او نارینه بس د باندې سر وي چې هغه هم سخت کارونه کوي. ما بیا دې خبر ته نه دي کتلي چې کله مې دا فکر بدل شوی دی، نو اوس چې څومره مې وسه کېږي د کور کارونه زه پخپله خپله کوم.
کله د چا له داسې عکس العمل سره مخ شوی چې مثال درته وایي چې ته د کور کار کوې که نه، دا ستا لپاره ښه نه دي، یا یو بد نوم یې درته اخیستی وي، د هغو په وړاندې ستا عکس العمل یا ځواب بیا څه؟
نه، برعکس ما چې کله خپلې دا کیسې ورته کړې دي چې زه په کور کې کار کوم او یا مثلا مرسته کوم د کور د غړو سره، دوی ډېر ښه ارزولی یم او حتی مثلا تقدیر کړی یم. زه له خلکو هم هیله لرم چې دې کیسو ته ونه ګوري، ځکه چې زموږ په ټولنه کې هر ښه کار یو قسم ته ناوړه یا بد عکس العمل لري، خو هغه کار ښه وي، نو عکس العملونو ته په کتو سره باید ښه کار پرې نه ښودل شي.
او وروستۍ پوښتنه دا چې که یو ځوان وغواړي په کور کې کار وکړي که نه، لومړی زده کول پکار دي، دا یې له کوم ځای باید را پیل کړي؟
اوس مثلا د بوټونو رنګول خو زده کړه نه غواړي، خو فقط یو فکر دی وکړي چې دا څومره بده ده چې سړي ته مور یا خور یا یو بل څوک لګیا وي او بوټونه ورته رنګوي که نه. نو یو ویښ وجدان چې وي دا کارونه به ډېر سړي ته اسانېږي، خو زه پوهېږم مثلا اخلای پخلای چې دی دا بیا زده کړه هم غواړي، نو دوی کولی شي له خپلې مور سره له مېرمنې سره له خور سره کښېني، یوه ورځ دی ورسره پیسله د شاګرد په حیث کار وکړي، بله ورځ کولی شي چې خپله پخلای وکړي، یا یوه ورځ دی ورسره کښېني چې دوی څنګه کالي څنګه مینځي، د غجریان دی ورځ ورسره تعقیب کړي، بله ورځ کولی شي چې کالي ومینځي، یا بل کار څومره کارونه چې موږ په کور کې پیژنو چې اړتیا یې ده چې وشي، نو دا خو کوم ځمکه اسمان ته راوستل نه دي، آسان کار دی، فقط که څوک وغواړي چې دا بدلون وکړي او دا غوره بدلون په ځان کې راولي کولی شي.
درنو اوریدونکو، د کور د کارونو زده کول شرم نه بلکې وړتیا ده. دا به هیڅ بدنوي چې یو ځوان خپلې ټولې اړتیاوې خپله پوره کړي او نورو ته سترګې ونه نیسي. همدارنګه د کور په کارونو کې له مور خور او ښځې سره مرسته کول سبب کیږي چې د دوی ترمنځ مینه ډېره کړي. درنو اوریدونکو، د تانې څنګه دا خبرونه هم دلته پای ته رسیږي. تر بیا ښه وخت ولرئ.
جدا 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 کبھی آیا او ناراض